په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د دې خبري خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت پر مخ بیول سي. پایل خبرونو کې جیل فریبا ظاهر نه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګ یانګ غږ کړی چې لپاره وونکو اقداماتو ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نشي ازادي راډیو ته د خبرو وکړه، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. یو شمېر پاکستانی رسنیو هم ورته خبره کړې ده. زلمی خلیلزاد روانونه د افغانستان د سولې په اړه خبرو لپاره پاکستان ته ورغلی. رویټرز خبري اژانس هم په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د ایمیل په حواله په دې اړه راپور ورکړی، خو دا یې نه دی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به چهارشنبه هم په پاکستان کې پاتې سي کنه او یا به د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي که څنګه. په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر لیکلی و چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی نن چهارشنبه پاکستان ته ځي. شاهین لیکلی و چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره په یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن سهار پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په غبرګون کې ویلي چې د افغان حکومت لومړیتوب سوله ده او دا مالکیت باید د افغانستان د حکومت په لاس کې وي. بلخوا په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي چې هغه رپورټونه اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. دا خبره ښاغلی باس پرون په خپله ټویټر پاڼه کړې ده. په همدغه ټویټ کې جان باس زیاته کړې چې دا کار به د افغانستان د انتخاباتو په اړه ابهام او سرګردانۍ لا زیاته کړي. د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رایو د راټولونې د ملي مرکز موضوع له کورنیو څارونکو او افغانانو ته روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر نویلی چې د نتایجو د جنبندۍ ملي مرکز پرانستل شوی او د کابل د رایو پروسس هم پیل شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه د شوراواک ولسوالۍ په سیدان سیمه کې حساب ځواکونو بمبار کړی دی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپي وسلوال یې زیاتره د ډیورنډ اغاړې ګرد جنګل ته وړي او دوی د یو برید لپاره راټول شوي ول.
شغلی بارکسی هم در زویل چې تیرش په وسلوالو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د بابرو پر امنیتي پوسټ هم برید کړی چې لاملې دوه پولیس وژل شوی او یو بل ژوبل دی. شغلی بارکسی بیا دا هم ویل چې له برید وروسته نړیوال ځواکونو د شاولی کوټ او ارغنداب ترمنځ وسیمه کې پر وسلوالو بمبارد وکړ چې لاملې 15 تنه طالبان وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا ازادي راډیو ری د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګ یانګ ځخ کړی چې لپاره اون کو اقداماتو ډډه وکړي او د اټومي پروګرام په اړه خپل خبرو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دی ویلي چې له شمالي کوریا څخه غوښتي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سره سم خپل مکلفیت پر ځای او لپاره اون کو اقداماتو لاس واخلي. د امریکا د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې شمالي کوریا نن له ختیځ ساحل څخه یو توغندۍ چې احتمالا بالستیک راکټ په وی وشتلې دی. جاپان ویلی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک پر خلاف دوه توغندي وشتلې دي او زیاتوي چې دا توغندي د دې هیواد ځانګړي اقتصادي سیمې ته رسیدلې دي. جنوبي کوریا وایي احتمال لري دا توغندي له اوبتلې څخه وشتل شوی وي. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د تیرې جون میاشتې تر لیدنې راوروسته دا نه هم توغندي دي چې د پیونګ یانګ لخوا وشتل کیږي. اوکراین په مشروط ډول دغه هیواد دوه د ختیځ په دوو اشغال سویو برخو کې د سیمه ایزو انتخاباتو سره موافقه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په کیف کې وی خبري غونډې ته ویل چې لومړی باید ټول وسلوال له هغو سیمو ووځي او له روسیې سره د 300 کیلومتر سرحد کنټرول د اوکراین په لاس کې وي.
زوبسم نه говоримо про структуру цих виборів, але ми розуміємо.
نوی موږ د انتخاباتو د جوړښت په اړه خبرې نه کوو، بلکې موږ پوهیږو چې کله انتخابات غواړو باید د اوکراین د اساسي قانون پر اساس وي. موږ پوهیږو چې په هغه ځای کې د وسلو شتون ناممکن دی او د روسیا او اوکراین تر د ختیځ د روسیا او اوکراین ترمنځ د ختیځ پولو کنټرول باید زموږ وي. ولسمشر زلنسکی ویلی چې د موافقه په منځ کې د روسیا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په منځ کې ټوب سوي چې له مسکو سره سولې ته لار هواره سي او په دونباس کې جګړې ختمې سي. او په هنګ کنګ کې سلګونه کسانو نن د غشونځي مخ ته تحسن پیل کړ چې د دې شونځي او تلس کلنز د کونکو د اعتراضونو پر مهال د پولیسو پر ځو لګید. روختي چارواکي وایي د څنګ چې کین روختي حالت شدی د پولیسو د دې پروند د غو اعتراضونو پر مهال سوي چې د پولیسو په خبره تر ټولو تاو تر خچنوي. د هنګ کنګ پولیس وایي چې پر ټولو کې 15 کس په دې اعتراض کې روختون ته وړل سوي دي او یو سلاتیا نور نیول سوي دي. دوی وایي 15 پولیس افسران هم په دې اعتراضونو کې ټپیان شول. د خبرونو پای
تاسو زه دی رادیو ته واجیست. حکومت وای سول ورته لومړی ټوب لري، خو هغه سول چې د حکومت په مالکیت تر سره شي
دغه حد چې باید د افغانستان د سولې پروسه په منفي توګه باید تاثیر لاندې رانوړي.
دا خبرې په داسې کې چې د طالبان یو هیئت پاکستان ته اتللې ده. یو پخوانی طالب چارواکی وایي
عمر ټول ومتګان ته خاص کوي چې موږ خپل کې د مثبت رول ولوبوي دا در بدر او مظلوم ملکي.
د کورونې چارو وزارت وایي تر ټاکنو وروسته پر ملکیانو د طالبانو حمله زیاتې سوي.
طالبان ته یوازې تبلیغات ورپاتې نه، دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هغه عمل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ناسمو او سمو رایو د جلا کولو لپاره روښانه تګلاره لري.
موږ د پاره هغه رایې معتبرې دي چې رای ورکوونکی د انتخاباتو په ورځ په فزیکي شکل مرکز د رایلهي ته مراجعه وکړي.
د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو، اساسي او بشري حقونه او کور کلی. حکومت وای سول ورته لومړی ټوب لري، خو هغه سول چې په مالکیت تر سره سي. د جمهوری ریاست ویان ورسله هغه په دیړه په ټویټر کې څرګندونه وکړه چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت اسلام آباد ته تللی دی. ویل کړي چې د افغان سول لپاره د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی او له پاکستانی چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سول د پروسې په اړه خبرې کوي. اکرام الله اکرام او په دیړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې طالب پلاوی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی، افغان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو په دې شرط چې د افغان حکومت په مالکیت سره وشي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلی دی سوله زموږ لومړیتوب دی، هغه سوله چې د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه شي د یوې تلپاتې سولې لامل کیږي. په هغه سوله کې چې افغان حکومت حضور ونه لري هیڅ ډول پرمختګ پکې نشي کېدای. سوله د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده. د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی پاکستان ته ځي. د قطر د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د طالب استازو دغه سفر د پاکستان په رسمي بلنه ترسره کیږي. نوموړي له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه اتسنې دي ویلي، خو یادونه یې کړي چې دوی به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد ته رسیدلی دی. دوی وایي چې ښاغلی خلیلزاد له چین وروسته اسلام آباد ته تللی او ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه د هغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. پاکستانی رسنیو دا هم ویلي چې طالب استازی به له ښاغلي خلیلزاد سره هم وګوري. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت که څه هم پاکستان ته د طالب استازو او ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه ډیر جزئیات نه لري، خو وایي چې د سیمې هیوادونه باید د افغان سولې د پروسې د اسانچارۍ په برخه کې مرسته وکړي. د دغه وزارت ویاندي ناجیه انوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ دغه ټولو خپلو منطقوي او بین المللي همکارانو څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي مګر دغه هڅه باید د افغانستان د سولې پروسه تاثیر په منفي توګه باید تاثیر لاندې رانوړي. یعنی موږ د ټولو خپلو بینالمللي او منطقوي همکارانو څخه هیله مو ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا طالبانو سره د مذاکرات تر لغوه کېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسي، ایران او چین ته سفرونه کړي وو چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې بهیر د بحث له موضوعاتو وو. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه سید خالد سادات پاکستان ته د طالب استازو سفر د افغان سولې په برخه کې مؤثر ګڼي، خو وايي په کار ده چې د سولې په خبرو کې افغان حکومت ته ونډه ورکړل شي.
سفر چې د طالبانو سیاسي استازي خصوصا خلیزات چې بیا پیل کړي پاکستان ته اسلام آباد کې به د مختلفو اړخونو سره ګوري. اگر چې دا باید داسې نه وي شوی، یعنی مخکې مخکې باید دلته په کابل کې هدا خپل کابل د سیاستوالو سره د حکومت سره به دا خبره شریک شي، هغه نه وروسته په قطر کې. ولی په ټوله کې یو پرمختګ دی، زما باور دی چې ممکن دا مسله د پاکستان په لازم مرسته د پاکستان په کافي مرسته مخکړه
شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل لپاره د سیمې او نړۍ په کچه هڅې چټکې شوې دي. دوی ویلي چې د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو د دغه بحثونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت تر سره سي. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو یو هیات او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له هیات سره وګوري. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه شي ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي چې پاکستان ته د طالبانو سفر به پر سولې مثبت تاثیرات ولري. له شغلی سید اکبر هغه سره اکرام الله اکرام مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې سفر په لړ کې به د دواړو اړخونو د خبرو اجنډا څه وي.
زه فکر کوم چې د مذاکراتو توقف چې اوسو په هغه وخت کې طالبانو وویل چې موږ به د اسیا بعضې ممالکو کې، البته هغه همسایه مملکتونه چې دي، څلور مملکتونه دوی یاد کړي وو چې موږ به دغو ته سفرونه کوو، لکه مثلا چین او ایران او روسیا، پاکستان، دا خلک دا مملکتونه په نامه یاد کړي وو. نو بیا هغه درو مملکتو ته ولاړه، یو پاکستان پاتو. نو دا هغه وخت دغه جدول په اساس باندې فکر باندې اوسه پاکستان په جدول کې وو د دوی. نو دوی ولاړه اوس پاکستان ته. نو زه فکر کوم چې خبره د مذاکراتو د توقف وه. په دلته کې دوه مطلب وو. یو مطلب یې دا و چې د خلکو تشکاره کې زما په فکر باندې خلکو ته چې موږ په افغانستان کې د مذاکراتو خبره موږ د خوانه د ماتله سوی، یعنی موږ صلح غوښتن کیو. دوه مطلب فکر باندې دوی به دا مطلب هم لري چې د افغانستان مشکل چې دی هغه د آسیا د ممالکو یو مشترک مشکل دی. هغه خپل په خو په تر کې دی د امریکایانو سره چې دلته خارجیان دلته په افغانستان کې وي، کنن افغانستان ته دی خطر متوجه وي، سبب بل ملک ته وي، سبب سبب بل ملک ته وي. هغه ملکونه هم په دې دغه کې دي. نو هغه هم غواړي چې دا غم کې وو، طالبان غواړي چې په دې غم او تکلیف کې وو، مشکل کې د ځان سره شریک وبولي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې دي. نو د خبرو لپاره مخکې هغه مملکتو تللی وو، اوس پاکستان پاتو پاکستان ته.
هغه صاحب د طالبانو استازي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې پاکستانی رسنیو راپور خپور کړی چې زلمی خلیلزاد د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې لپاره دام اسلام آباد ته رسیدلی دی. ستاسو معلومات څه دي چې طالبان به په پاکستان کې له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم چې دا موضوع اتفاقي پیښ شوی دی، یعنی دا نه معنی چې د دوی مصلحت سره چې خلیلزاد به د اخوا راځي او طالبان به د دې خوا ورځي، هلته به مذاکرات کوي. دا چې هلته ولاړ شي بیا که دوی په منځ کې ناستې اوسي جلا خبره ده. خو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه پوهېږم دا موضوع هغه سابقه موضوع ده، دا سفر چې سابقه طالبانو دا ترتیب کړی یا تنظیم کړی دا سفر په بنا باندې دي.
د روسي پښتني په توګه اغا سه پاکستان ته د طالبانو سفر په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په مرسته باندې تورنیږي بار بار تورن شوی هم د افغان حکومت له لوري نام له د امریکا له لوري نه سومره د افغان سولې په برخه کې مثبت واقع کېدې شي اساس په نظر
زه دوی ویلای سم چې د آر او د همسایه ملک د افغانستان که پاکستان وی که روسان وی که چینایان دی او که ایرانیان دی هغه هم مثبت رول لوبولی شي د یو همسایه ملک لکه افغانستان په باب باندې هم منفي رول لوبولی شي عمر ټول همسایګان ته خاص کوي چې زموږ په ملک کې مثبت رول ولوبوي دا در بدر او مظلوم ملک کې نو زه فکر نه کوم چې طالبان خودش خلق نه دي چې هغه دلته منفي رول پریږدي دا یا اجازه منفي رول ته ورکړي نو طالبان هم دې کوشش کوي چې دلته څوک مثبت رول ولوبوي او کېدلی شي چې هغه ملک هم په اوسني حالاتو کې دوی دغه نه وکړي چې هغه منفي رول ولوبوي او که منفي رول ولوبوي روز با فکر باندې نن ملت ټول په دې باندې پیږي چې منفي رول دی ودغه په مقابل کې څه ویلی
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشره په خوانی طالب چرواکی سید اکبر غو چې پاکستان ته د طالبانو د هیات د سفر په اړه څرګندونه کولې
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د کورونا چارو وزارت وی تر ټاکونو وروسته د ملکیانو په وړاندې د وسلوالو طالبانو حمله زیات سیوی دي د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې تر ټاکونو مخکې دغه بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې زیات و خاطر پر دې څو په اړه نور جزئیات
په داسې حال کې چې د ولسمشیل انتخاباتو څلور ورځې تیریږي اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو له انتخاباتو وروسته ملکي کسان تر بریدونو لاندې راولي د دې وزارت وایي نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له انتخاباتو وروسته طالبانو په کندز بغلان او فراه ولایتونو کې جګړې پیل کړې چې ډیری ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته
کله چې طالب ترګرو په کندز په بغلان او په فراه ولایت کې براټول شول د سجمی به تجمعات درلودل او بیا به حمله په دغه ولاتو وکړله هلته زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونو دوی له څلورو خواوو معاصره کول او له منځه به وړل یعنی قوي ترینه ضربه طالبان هلته وخوړه طالبان ته یوازې تبلیغات ورپاتې نه دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هغه عمل کوي
خغلی رحمی وی طالبان وزدی لپاره په ملکیانو بریدونه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان نه لري د نصرت رحمی په خبره کندز او بغلان هغه ولایتونه دي چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په نخته کې د عامو خلکو له کورونو استفاده کړي چې په ترڅ کې ملکی کسان ته مرګ شو بل وخت خو طالبان بیا دا ادا ویردوی د دې ډلې وین زبی الله مجاهد چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت لخوا ټول تر سره شوی بریدونه د پوزیانو پر وړاندې دي نه د ملکیانو پر وړاندې د طالبانو وین وی افغان حکومت غوړي په داشان سرګندونو سره د خلکو اذهان خراب کړي د امنیتي چارو په امر لامان به له دوړو خو غوړي چې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي
په دوړ خو باندې باندې هیلمن دي ته په دوړ خو می غاګ داده چې اول ختم کی جنگ دی ورکتی یو تلوي کانو سپا افغانستان کې نن جنگ د هیڅ اولاد دي په څلور لسیزه کې چې پیدا سو په جنگ کې دي چې پانا کیږي هم په جنگ کې پانا کیږي او امیدوار چې جنگ لمنه ټول سی په غل دغه نه چدی ده نه جوړیږي نو دا دقیق دی دا کی کوردینټر کې د جنگ منځته معلومه ده اول ختم معلوم ده د جنگ میدان معلوم ده نو د ملکی خلک تلفات ویلي
دا څرګندونه داسې محل کې چې مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر یا یونما په خپل یو تازه راپور کې په جګړه کې د خکیلو اړخونو لخوا د ملکی کسانو پر مرګ ژوبلې ژور اندېښنه ښودلې وه خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
بیا هم د انتخاباتو موضوع څیړو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د سمو او ناسمو رایو د تفکیک لپاره روښانه تګلاره لري د دې کمیسون یو کمیشنر وایي دوی به هغه رایو ونه مني چې له طرز العمل سره سمي نه وي کارول سوي امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل
د ولسمشرۍ له انتخاباتو څو ورځې وروسته د پاکو او ناپاکو رایو ترمنځ د توپیر په اړه د اندېښنو له راپورته کېدو سره هم مهاله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی کولی شي د خپلې تګلارې پر بنسټ پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندلو لپاره څرګند تعریف شته او دوی به د همدې تګلارې پر بنسټ عمل وکړي خو دا تګلاره څه ده خغلی اورنگزیب پاړوی
منګ د پاره هغه رای معتبر دي چې رای ورکون کړي د انتخاباتو په ورځ په فزیکی شکل مرکز د ریډی ته مراجعه وکړي، تذکره سټیکر ولري، د سټیکر په اساس باندې خود د هغه بایومټریک معلومات جمع وری شي، شستونه واخستل شي، عکس د څیره واخستل شي، عکس د تذکره واخستل شي، او همدارنګه بایومټریک ماشین ورته کیو آر کوډ پرنټ کی او کیو آر کوډ د رای پاڼې شاته ولګول شي او شخص په غرفه د ریډی کې خپل رای ورکړي.
خغلی اورنګزیب جاتوی دوی داسې سیستم جوړ کړی چې د یو شخص لخوا دوه ځله کارول شوې رای پیژندلی شي او د دې وړتیا هم لري چې رای ورکوونکی تشخیص کړي. هخوا پر انتخاباتو د څارې او شمیر بنسټونه که څه هم مني چې د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندنې او منلو په برخه کې د کمیسیون تګلاره روښانه ده، خو وایي چمتو شوی طرزالعمل ډیر پیچلی دی او د معتبرو او غیر معتبرو رایو د پیژندلو مرحله به زیات وخت ونیسي. د افغانستان د آزادو او رڼو ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره به سخته وي چې ژر پریکړه وکړي.
بېله شکه چې د کمیسیون لپاره روان بهیر د تخنیکي پلوه چې جدي او حساس ده. له یو خوا تاسې ریزلټونه لرئ چې هغه هم په سیستم کې او ډیټابیس کې رسول کېږي، له بلې خوا د بایومیټریک دستګاوي دي چې هغه له سرور سره وصل کېږي او په دې کې به خامخا توپیرونه وي. د هغه تشخیصول که چېرته معکوس حالت وي دا د کمیسیون لپاره
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په خپل ټویټر پاڼې لیکلي د ټاکنو د جمبندۍ په اړه زده او نقیز راپورونو اندېښمن کړی دی. نوموړي دا هم لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خلکو او څارونکو ته دا موضوع روښانه کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټولو څارونکو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ډیټا سنټر یا د رایو د جمبندۍ له مرکز څخه لیدنه وکړي. کمیسیون ټینګار کړی چې له بایومیټریک پرته کارول شوې رایې به هم ونه مني. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه وشول او لومړنۍ پایلې به یې د مهالویش پر بنسټ د رواني میاشتې په 28مه نیټه اعلان شي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، اساسي او بشري حقونه او کور کلی پروګرام. خو اوس ځینې نور راپورونه راخلو. په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوی ناامنیو د انتخاباتو په ورځ د دغه بهیر په اړه د راپور ورکولو جریان محدود کړی وو. دغه ادارې له 250 خبریالانو سره د مرکو پر مهال معلومه کړې چې د وسلولو طالبانو د ګواښونو له کبله خبریالان نه دي توانېدلي چې د خبري پوښښ لپاره لورو پرتو سیمو ته ولاړ سي. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نایوی له انتخاباتو وروسته په سلر ویشتو ولایتونو کې له 250 خبریالانو سره مرکې کړي او موندلي چې د انتخاباتو له بهیر څخه خبري پوښښ سراسري نه و. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته په دې اړه وویل:
په دلیل تهدید طالبا
د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله خبریالان ونه توانېدل چې ولسوالیو ته ورشي. موږ په څلور ویشت ولایتونو کې 250 خبریالانو سره بېلابېلې مرکې کړې او له هغوی مو پوښتلي دي چې د دوی غټ اندېښنه څه وه. دوی وویل چې د وسلوالو طالبانو ګواښونه د دې سبب شول چې د انتخابات په ورځ د خبریالانو خبري پوښښ معیاري او سراسري نه وي.
خغلی خلوتګر وایي د دوی د مرکو په اساس معلومه شوې چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون خورا کم و. په دغه موندنو کې نږدې 250 خبریالانو ویلي چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو پرې کېدل د دوی د راپور ورکولو په بهیر کې لوی خنډ و. همدارنګه 14% خبریالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسي، 14% د کمیسیون د کارکوونکو له ناوړه چلند او 10% بیا د افغان امنیتي ځواکونو له کړنو شکایتونه کړي چې د دوی په وینا دغه ټول مسایل د خبري پوښښ د محدودیت لامل شوی وو. په همدې حال کې د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي د رای ورکونې په ورځ دوی د ناامنیو له امله ونه توانېدل چې خپل خبریالان ولسوالیو ته ولیږي. د طلوع نیوز مسؤول میراقا پوپل ازادي راډیو ته وویل:
د امنیتي ګواښونو له امله موږ ونه توانېدو چې خپل خبریالان لرو پرتو سیمو ته ولیږو او یوازې زمون خپل خبريالان د ولایتونو په مرکزونو کې لرل. دا یقیني ده چې نامنی په خبري پوښښ ناوړه اغیز درلود.
یو شمیر سیمهیز خبريالان هم وایي د نامنیو له امله د دوی فعالیتونه یوازې په ښارونو پورې محدود شوي وو. افغان خبريال اسلم رشیدی:
یو تر ټولو سخت ورځ وه، خو موږ بیا هم یوازې په ښارونو پورې محدود وو. ولسوالۍ ته نه یو تللي، ځکه ګواښونه لوړ وه. د نامنیو تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یوه ستونزه وه، او په هغه ورځ مخابراتي فعالیتونه هم پرې شوي وو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دغو امنیتي ګواښونو له امله د تیرو 5 کلونو په پرتله د خبریالانو څه باندې 50% څیړنیز راپورونه رقم شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي سو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه عملي کړي.
د نجی سپی راپور مو اورید. په خوست کې ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په نسبت ژوند ښه شوی، خو لا هم په دې برخه کې ځینې ستونزې لري. نجیب الله خیل په خپل راپور کې د دوی ستونزې څېړلې.
د خوست ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په پرتله ژوند ښه شوی او علمي کچه یې لوړه شوې ده. دوی مني چې په دې وروستیو کې مسؤلینو ښوونکو او ښوونیز بهیر ته پاملرنه ډېره کړې چې له کبله یې د پوهنې کیفیت ورسره ښه شوی. د خوست 2 تنه سابقه لرونکو ښوونکو مختار الدین جلالزوی او امیر بادشاه هاشمي آزادۍ راډیو ته وویل:
دوی ښکوله کېږي چې معلم پتی شوم دی اول نه تر د اوس مهاله پورې. اوس معلمانو پانتونونه یل دی، حتی کې ماسترون منکی لرو. په ژوند کې هم بیخ بدر کوله ده، تقریبا اقتصادي ژوند هم ښه شوه ده، معاش هم ډېر ښه شوه ده، او نور هم هیله کوو چې دوی په ژوند کې د بهبود دپاره د ښولو دپاره دولت هغه څه چې لازم دي نور هم وکړي او پرمخ یوسي.
د استادانو د تشویق چې د مربوطه ادارو لخوا تشویق شوی دي ډېره ښه ګڼه روغلیدو، زده کوونکي ښه روزل شوي دي او ښه قدرونه مو ټولنې ته ورکړي دي.
د ښوونکي د جشن په لمانځلو کې د بیلابیلو ښوونځیو ګڼو ممتاز زده کوونکو هم برخه اخیستې وه. درې تنه زده کوونکي احسان الله، عبدالوهاب روشان او نثار الله عرفان وایي:
استادان پر اتلونکو کې یو داسې څوک ورزي چې د توپک نه بلکې یو دغه د پک بزای قلم ته ترجیح ورکړي او دا هیوادو دی قلم بزرگ خپل هدف ته ورسوي.
موږ له استادان څخه دا وختونه لرو چې په وخت حاضر شي، خپل شاګردانو ته توجه وکړي، تا شاګردان تهدید نه کړي.
معلومونه موږ دا وختونه د دوی باید خپل درسونه ته توجه وکړي، خپل شاګردان وهڅوي چې د انداد پر کوشش وکړي او شاګردان په مخ لوړ شي. وختي باید سم ته خپل ټیم حاضر او خپل ټیم سم نه بهر شي.
قومي مشر شاپور وایي: ښوونکي باید خپل د لوړ کرکټر او حسنه اخلاق بیلګه او نور لپاره در رهنما حیثیت ولري.
سن جوړول سره باید سره ساتي برخورد ونه کی. تا وخت هم باید پر اخلاص ایماندارۍ د باید خپل وظیفه سره ورسوي. معلم باید هغه صفاتونه ولري شاګرد باید دغه نه زده کړو وکړي. شاګرد دغه نه باید دیده د اخلاق نه باید شاګرد چې زده کړي.
بل خو د خوست پهنې ریاست چارواکي وایي معرف کې د اصلاحات او کیفی خواله لپاره به خپل هڅې ډیرې کی. د پهنې رئیس نصیر احمد روخان د خون کوستون زمینی وایي کوخخ کوي د سرپناه په ګډون د خون کوستون زو او غوښتنو ته رسیدنه نه وشي.
د پهنې ریاست ژمنتیا ده چې خپل رغنیزو اصلاحي برنامه ته به دوام ورکړي. په عین حال کې خون کې وسایل شول موږ په دې بي ګوچ خون کې لګن کوستون سره مخامخ دي. ولې نه هي حساده چې د سرپناه د ستونزې په شمول ټولو هغه ستونزو ته چې معلم نن ورځ ور سره مخامخ دي تر ډیر رسیدګي وکړو.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د پوهنې بهیر په کې څناڅه پرمختګ کړی او خواوشا د نیم لکه ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان یې په نږدې 1500 ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د یاد زده کوونکو دریمه برخه نجونې دي. په خوست کې ښوونیز بهیر د نږدې 8000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ګڼ اوریدونکو سیمیسونه راستولې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکلي: باید زلمی خلیلزاد د سولې خبرې بیرته له وسلوړو طالبانو سره پیل کړي. عزیز زابلی لیکلي: کاندیدان باید له وخت مخکې دغه ډول څرګندولې ونه کړي چې هر یو ځان بریالی ګڼي. جعفری په نامه اوریدونکي لیکلي چې د افغانستان د هغو سیاسینو غوښتنه پر حق وه چې ویل یې تر انتخاباتو مخکې باید اول په افغانستان کې سوله ټینګه سي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی چې د ښوونکو معاشونه دي زیات سي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلی: فکر نه کوم چې د طالبانو سفر د پاکستان ته ګټه وکړي، ځکه چې دا سفرونه مخکې هم سوي دي. د په خبره چې کومه څرګنده نتیجه نه ده ورکړې. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی: په کانال اسیمی کې د افغان بی سیم شبکه سم کار نه کوي. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیب او شمالي کوریا یو ور بیا توغندای ازمایل دی چې دا مسله به شای د ځینو هیوادونو د عکس العمل سبب سي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په جون میاشت کې لیدلی وو، او دا له هغه راهیسې د شمالي کوریا نه هم ځل دی چې توغندی ویشتل دي. یوازې په اگست میاشت کې شمالي کوریا 15 د توغندیو تجربې وکړې. دواړو هیوادونو هغه مهال ویلي وو چې دوی به د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف خپلې خبرې بیرته پیل کړي او په دې اړه به کار وکړي. له اټومي وسلو او توغندیو پروګرام څخه د شمالي کوریا د پاکولو په هدف مذاکراتو د روان میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې پرمختګ نه دی لیدلی. ترامپ له کیم جونګ اون سره په فبروري میاشت کې په ویتنام کې لیدلی وو. اوسنی توغندي په داسې حال کې ویشتل سوي چې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا اعلان وکړ چې له امریکا سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي. دواړه هیوادونه به د کاري کچې خبرې درې ورځې وروسته، یعنې د اکتوبر په 15 پیل کړي. دواړو هیوادونو توافق وکړ چې د اکتوبر په 4 به له یو بل سره لومړی تماس ونیسي او وروسته به د کاري کچې خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په سپتمبر میاشت کې وویل چې واشنگتن تیار دی له شمالي کوریا سره خبرې وکړي، او په دې باور دی چې دا اقدام ډیر مهم دی، که څه هم د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا هیڅ اراده نه لري چې له اټومي وسلو څخه لاس واخلي.
له دې سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رسنیز دفتر وایي چې زلمی خلیل زاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. دغه دفتر ازادي راډیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې دا سفر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تیر اونۍ عمومي اسمبلی پر مهال تر لیدونو وروسته سوی. په دې پیغام کې ویل شوي چې د ښاغلي خلیل زاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې نسي تاییدولی. د ښاغلي خلیل زاد رسنیز دفتر دغه راز وایي، د خلیل زاد او طالبانو هر ډول لیدنې او سلام مشورې د افغانستان د سولې پروسې له سره پیلېدل نه څرګندوي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي هغو رپورټونو اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په 3 جلا پیښو کې 2 پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګ یانګ غږ کړی چې لپاره اونکو اقداماتو ډډ وکړي او د اټومي پروګرام په اړه خبرو ته ژمن پاتې سي. دا څرګندونې وروسته لاغه شوې چې شمالي کوریا نن له ختیځ څخه څخه یو توغندی چې احتمالا بالستیک راکټ په وی ویشتلې دی، او اوکراین په مشروط ډول د دغه هیواد په ختیځ کې په 2 اشغال شوو برخو کې د سیمه ایزو انتخاباتو سره موافقه وکړه.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له فیروزه عزیزی ناوړی.
د افغانستان د کراتی ملي فدراسیون په اولمپیک لوبو کې د سهمیې د ترلاسه کولو په هدف د غوره کراتاکارانو سیالۍ پیل کړې. دغه فدراسیون مشر نجیب الله اسکندری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې به د 2 ورځو لپاره د ځوانانو د ملي لوبډلې ترمنځ وشي.
هدف از این مسابقات امنیت که ما بتانیم ورزشکارا را در بخش اولمپیک در وزن منفی 80 منتی 68 و منتی 58 کیلوگرم انتخاب بکنیم.
خغلی سکندری وایی د دغو سیالیو وروسته به ننجونو ترمنځ هم د لوبې ترسره شي. د خغلی سکندری په خبره تر دغو سیالیو وروسته به څلور ښځینه او څلور نارینه لوبغاړي غوره شي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون وایي د لامبو وهنې لوبډله چې د هیواد له بېلابېلو سیمو د تمریني کمپ لپاره قزاقستان ته تللې نن بیرته هیواد ته راستنیږي. د دغه فدراسیون مشر قاسم حمیدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغې لوبډلې د 2020 کال د توکیو سیالیو د ګډون لپاره د چمتووالي په هدف دغه تمریني کمپ ترسره کړ. ښاغلی حمیدي وایي په دې لوبډله کې د هرات، بلخ، ننګرهار، بامیان، کابل او اروزګان ولایتونو لوبغاړي شامل دي. د دې خبره د لوبډله لاس ورځي د قزاقستان روزونکو تر روزنې لاندې وه، او د سنگاپور، زمبابوي او نیپال د کرکټ لوبډلو ترمنځ د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې زمبابوي نیپال ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه زمبابوي 2، نیپال او کوربا سنگاپور 1 لوبه ګټلې ده. د سنگاپور په کوربا توپ دغه سیالۍ د تیرې سپتمبر میاشتې په 20 پیل شوې او پایلوبه به د روانې اکتوبر په 16 نیټه ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
زه د نظام د شپږمې په باره کې ټول افغانانو ته مبارکي وایم.
او بیا دا نه یو څو کاندیدانو بیا چغ جک چې اوس درغلی روانه سو او دغه سوال سو دغه کاندیدانو ملکانو مشرانو دی خلکو ته پیسې ورکړې وي وادي ورسره کړې وي چې زر رایه لرم زسل رایه لرم په خوا پرتله باندې چې ما دا درې واري انتخابات سیاسي جمهوریت رایه ورکړې ده او د ولسي جرګې مې ورکړې وه د ټولو انتخاباتو پخوانیو کې دا شفافه وه په خوا د ولسمشر او د ډاکټر صاحب اجرایه رئیس د دې ترمنځ انتخابات چې یو نفر شل رایه ماچولی شي اوس له یوې نه بله رایه نه اچول کېده ډېره شفافه او ډېره زړه پورې انتخاباتو مونږ ټول افغانانو ته مبارکي وایو که هر چا وګټله زمونږ ولسمشر ده مبارکي ورته وایه السلام علیکم
زما ستونزا په دې ډول ده چې د ناظرونو خو د رایې ورځ وه ناظرونو خپل دنده ترسره کړه سپېڅلې دنده وه په ډېرو شرایطو کښې دوی راوتلې وه واقعاً نو زه د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله کوم چې دا ناظرونو پیسې دي نه ځنډوي د ناظرونو پیسې دي پل پر وخت ورکړي هغو نه پیسې چې وي 2000 یادې کړې وي اکثره ده ته راغلي دي اوس وایي یا 2000 دي یا درې